یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر پشان یو ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلانولو د ځنډولو خبره کړې ده. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. د پروان ولایت په جبل السراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی دی. او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ برید کړی و هدف ته تر رسېدو مخکې وجل سوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. ټاکل سوی و چې نن د ولسي جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان سوي وای، خو کمیسیون وایي چې شکایتونو ته د ښې رسېدنې لپاره د دې نتایجو د ځنډولو پریکړه کړې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند عزیز ابراهیمی د نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د رهبری له پریکړې وروسته ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په لومړیو کې د 10 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه اندیښنه ښیي او وایي چې بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول په انتخاباتو کې د خلکو پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د پروان ولایت په جبل السراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی او د کابل او شمال ترمنځ لوی لاره تړلې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د موترزینو لخلې وایي چې د تیر شپې په دې هوایي بمباری کې ولسی خلکو ته تلفات اوښتي دي. د پروان ولایت د امنیې قومندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په شپه د 1 بجې په شاوخوا کې نړیوالو ځواکونو د جبل السراج ولسوالۍ پر یو کلی کې هوایی عملیات کړي چې په پکښې د یو ماشون په ګډون درې ملکیان وژل سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه، ځکه یو شمېر کورونه ویجاړ سوي او ښایي مرګ ژوبله تر دې هم زیاته وي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر دې مهاله د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون داسې وښوده چې ښایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د تانکس ګیوینګ یا منندوی د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په تلیفوني خبرو کې یو امریکایي نظامي افسر ته وویل، زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون سې تا وګورم او یا هم شایي هلته افغانستان کې درسره ووینم. ته نه پوهېږې چې څه پېښېږي. کله چې له ولسمشر ترامپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي وویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه وکړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې امریکایي سرتیرو سره کتلي دي، خو پر ولسمشر ترامپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ دوه کاله یې تیر سوي خو نوموړی تر اوسه هغو سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکښې ځای پر ځای دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ برید کړی و هدف ته له رسېدو مخکې وژل سوي دي. په کراچۍ کې د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالانو ته ویلي دوی درې بریدګر و او درې واړه وژل سوي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې په د چین د قونسلګرۍ ټول 21 کارکوونکي خوندي د ځای ته انتقال سوي او کوم زیان نه دی ورسېدلی. د پولیسو د سرچینو په وینا په دې برید کې پر درې بریدګرو سربیره دوه پولیس هم وژل سوي دي. ځینو رسنیو په برید کې د یو خصوصي شرکت د یو ساتونکي د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوې ویډیویي تصویرونه خپاره کړي چې ویل کېږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. دا دوه کسان الکساندر پتروف او روسلان باشیروف د سپتمبر په میاشت کې په دې کیمیاوي برید کې د لاس لرلو په خاطر په غیاب کې محکوم سوي دي. هغه ویډیویي تصویرونه چې د برتانیا پولیسو پرون پنجشنبه خپاره کړي پکې څرګندېږي چې دا دوه روسان د مارچ په څلورمه نیټه د سالسبری ښار ته رسېدلي او هلته د قدم وهلو په حال کې لیدل کېږي. د هماغه ورځ وه چې سرګی سکریپال او لور یې یولیا سکریپال په یوه چوکۍ کې د بې هوشۍ په حال کې وموندل شول. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو څرګنده کړې چې د دې هېواد د اساسي قانون بدلون په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لپاره یو ستراتیژیک هدف دی او مسکو ته جدي پیغام ورکوي چې اوکراین خپل تګلوری په خپله ټاکي. پوروشینکو پرون پنجشنبه د خپل هېواد په پارلمان کې د وینا پر مهال وویل روسیه به د یو تیری کوونکي هېواد په توګه نور په اروپایي ټولنه او ناټو کې د اوکراین د شمولیت په اړه د ویټو حق ونه لري. د اوکراین پارلمان د نوموړي له وینا مخکې د رایو په اکثریت سره د دې هېواد په اساسي قانون کې د هغه بدلونونه تصویب کړل چې په ناټو او اروپایي ټولنه کې د اوکراین شمولیت ته لاره پرانیزي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کې درته وایو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د ځنډ خبره کړې.
سیستم تروس پر پښپړ شوی نه ده او دوه قدم کې یو اندېښنه هم داده چې کېدای شي ارقام ډېر ټیټ شي، کېدای شي د رقم حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي.
د کندهار اورزګان پر لوی لار تلونکي مسافر له سختو ستونزو شکایت لري.
پر هر پوسټ باندې مړه ګرځي که د شکرانه و 500 روپۍ راکې 1000 روپۍ راکې سال.
د پاکستان په کراچۍ کې د ورستیو ناکراریو په اړه هم په یو راپور کې معلومات ترکو. زما حق زما رایه پروګرام چې د انتخاباتو اړوند مسایل پکې څېړل سوي د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تر یوې بجې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر پشان یو بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول. ټاکل سوی و چې نن د ولسی جرګې د لسو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان سي، خو کمیسیون وایي چې د شکایتونو د ښې څېړنې لپاره یې دغه اقدام کړی دی. خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په دې اړه اندېښنه لري او وایي په بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول به پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن کړي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو ته د ښې رسیدنې په هدف یې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ټاکل سوی چې د روانې اونۍ په لومړیو کې د لسو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان سي.
بنابر رسیدګي دقیق
هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به شکایتونو ته د ښې رسیدنې د شفافیت د تامین سپارل حق حقبار ته له تورو نه د سپینو رایو بیلولو لپاره به د انتخاباتو نتایج یو څه په ځنډ اعلان کړي. موږ هڅه کوو چې د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو لومړی پایلې اعلان کړو. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 22 ولایتونو دغه اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلان یې د همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 او همداشان د عقرب د 15 په انتخاباتو کې د تخته د بایومیټریک سیستم نوملړ او زورواکو د لاسوهنې په اړه یو لړ جدي شکایتونه موجود وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې اړه له دوی سره شاوخوا 2000 شکایتونه ثبت شوي دي چې نږدې 1000 ته رسیدنه سوي چې له امله یو شمېر محلونه باطل اعلان سوي دي. د دغه کمیسیون ویان علی رضا روحانی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نورو شکایتونو له چړنې سره ممکن یو شمېر نور محلونه هم باطل اعلان سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په پرلپسې ډول د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ په انتخاباتو د خلکو باور کموي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې کمیسیون په داخل کې یو لړ ستونزې لري او هغه ارقام چې دوی د انتخاباتو په ورځ اعلان کړي وو چې بایومیټریک معلومات سره ورته داخل سوي 2 میلیونه کم ښودل کیږي. ښاغلی رشید زیاتوي کمیسیون دا جرأت نسي کولای چې په کمو ارقامو سره د رایو نتایج اعلان کړي.
دلته اوس کمیسیون له څو پلوه له ستونزو سره مخ ده. یو خو دا چې معلومات او سیستم تروس پر بشپړ شوی نه ده، او دوم قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېره ټیټ شي. هغه څه چې کمیسیون ویلي وو چې کېدای شي دا رقم حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي، او دا د مدیریت کول هم بیا ډېر سخت ده، ځکه چې کمیسیون سبا ته بیا خلکو ته کوم ځواب ورکوي چې 3 میلیونه ولې تر 2 میلیونه یا په دغه شاوخوا کې دا رقم تعین کېږي. نو دلته کمیسیون اوس دغه جرأت او دغه شهامت د اعلانولو هم نه لري او کار یې هم بشپړ شوی نه دی.
ښاغلی رشید وایي کمیسیون د دې لپاره چې د رایو له اعلان وروسته د خلکو اعتراضات کنټرول او افغان حکومت د جنیوا په غونډه کې په ډک لاس خبرې وکړي دغه پایلې ځنډوي. خو کمیسیون وایي چې په خپلو کارونو کې خپلواک دی او هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې په کارونو کې لاسوهنه وکړي او یا هم کارونه د کوم سیاسي هدف قرباني سي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر پشان یو ور بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول. ټاکل سوی و چې نن د ولسي جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان سي. زما رایا زما حق پروګرام چې د انتخاباتو اړوند مسایل به کې تیرل سوي په همدې خپرونې کې اوریدلې سي، البته د خپرونې په دویمه نیمه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تکل سویر روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیف کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي چې افغان حکومت به د نړیوالو د مرستو جلبولو لپاره د بروکسل غونډې د ژمنو حساب ورکوي او مقابل لوري به خپلې مرستې ارزوي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت د بروکسل د غونډې څه باندې 10% ژمنې بشپړې کړې او پاتې نور یې د بشپړېدو په حال کې دي. بلخوا اجرایه ریاست هم مني چې په دغه هیواد کې د جګړو او ناخوالو له کبله افغان حکومت په ټولو ژمنو کې پرمختګونه لري خو بشپړې کړې نه دي. فریبا ظاهر تفصیلی راپور لري.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي رضایت یې له دې کبله دی چې دوی توانېدلې د هغو ژمنو چې د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې څه باندې 10% پوره کړي. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ویل چې تر 2000 کال پورې به خپلې ژمنې په 2 برخو وویشي. یوه برخه به په 2 کلونو او بله به په 4 کلونو کې پوره کړي. شغله مسجد زیاتوی
زمنګ کما تعهدات شو فعلا منګ صدبان د 10% مکمل تکمیل کړی دي او صدبان د 50% تقریبا شاوخوا یعنی په نهایت کې دوه یا په تکمیل کې دوه کې دي. یو 50% پاتې دي خو دغه کما چې اوس جریان لري او کما چې پاتې دي د غوي هغه وخت د 4 کلونو لپاره و. یعنی منګ د خپل د تعهداتو د پوره کولو نه پوره راضی یستو.
د دغه وزارت وین دا ونه ویل چې د هغو څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې څخه چې نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره وکړې څومره پیسې مصرف کړې او څومره پاتې دي. خو دا چې د افغانستان حکومت په تیرو 2 کلونو کې تر ډیره په کومو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي د مالی وزارت ویان دی داسې یادوي.
په دې 10% کې زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې ریفارم وو، زمونږ په مالي او اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو رامنځته کول وو چې هغه کې مونږ په وزارت مالیه کې نوي قوانین تعدیل کړل. د خصوصي سکتور د پرواده وچ په هغه کې مونږ د قوانین د مالیاتو تغییر کړ. همدارنګه د لانجمنو شخړو یا لانجمنو قرضداریو قانون مو رامنځته کړ او د دې ترڅنګ مختلف د مالیاتو په ورکړه کې پروسې ساده کړې چې د دې ترڅنګ یو تعداد زیربنایي پروژوی سړکونه او بندونه چې هغه مو قراردادونه ته وسپارل د څو کارونه پوره شي او همدارنګه نور واړه او غټه تعهدات چې موږ یې 50% نور تکمیل کړی دا ده او نور څه پاتې دي چې هغه به ان شاء الله پاینده دوه کلونو کې موږ تکمیلو.
د جنوا کنفرانس چې د نوومبر پر 28مه او 28مه نیټه ترسره کیږي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وکولای شي د نړیوالو مرستو د دوام لپاره خپل ورتیاوي نړیوالو ته ورشي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم د جنوا په غونډه کې د افغان حکومت د چمتووالي خبره کوي. انتخاباتي اصلاحات له فساد سره مبارزه په سیاسي او ملکی برخو کې د شوزو پیاوړتیا مالی او اقتصادي اصلاحات د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات په عدلي او قضایي ارګانونو کې سمون او داسې نوري هغه ژمنې وي چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د متقابل حساب ورکولو لپاره یو جامع سند چمتو کړی دی.
موږ شپږ تعهدات کړیو دا څنګه چې د افغانستان شرایط په کاتو غوښتنې اقدامات ډېر وي ځینې به کم وي. یعنی موږ نشو ویلی چې تل د ټولې ژمنې پوره شوي وي، خو موږ چې کوم تعهدات کړو د ټولو تعهداتو په برخه کې ګامونه اخیستل شوي. دا چې ګامونه ډېر دي هلته په دې کې بحث شته، خو دا طبیعي ده چې موږ په جنګ په حالت کې یو، موږ به نیګوسیاتې هم لرو او ځینې کارونه به په پوره ډول سرته هم نه وي رسېدلي. نو زموږ هیله توقع ده چې د افغانستان شرایطو په کتو او د افغانستان د حکومت سیاسي ارادې ته په کتو سره دغه کوم جامع سند چې جنیوا کنفرانس ته وړاندې کیږي د نړیوال دهرګلي وړ وګرځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د امرغې ادارې یونما دغه کنفرانس د افغان دولت او نړیوال ټولنې لپاره یو حیاتي فرصت بللی چې د پرمختګونو او هم د سولې او امنیت په برخه کې پر ژمنو بیا ټینګار وسي. د جنیوا په کنفرانس کې د بروکسل د 2014 کال په څیر د مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په دې غونډه کې به یوازې د تیرې غونډې ژمنې او د اړتیا وړ ډول سي چې افغانستان تر 2020 کال وروسته کوم مرستو ته اړتیا لري. بیا به په 2020 کال کې د مالی مرستو په اړه غونډه جوړیږي. په 2011 کال کې د بون په دوهمه غونډه کې د افغانستان لپاره د تحول لسیزې باندې هوکړه وسوه چې په دې لسیزې کې به نړیواله ټولنه د اساسي اړتیاو د پوره کولو او پرمختګ په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ودرېږي. د تحول لسیزه په 2020 کال کې پای ته رسیږي او هغه مهال به یو ځل بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي او د مرستو د تمدید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کیږي. خود جنیوا په کنفرانس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه ده، یوازې پر پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کوي. افغان چارواکي او ملګري ملتونو د جنیوا غونډه لدې کبله مهمه بولي چې د نور پرمختګونو د ارزونې ترڅنګ به د سولې په اړه هم خبرې پکښ وسی. د جنیوا په غونډه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران، د بروکسل د غونډې ټول ګډونوال او د افغانستان څخه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی او اقتصاد وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د اجرایی ریاست چارواکي وایي د نومبر د 28مه غونډې مشربه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس کوي چې د سولې په اړه هم په همدې غونډه کې بحث کوي. په دوهمه ورځ یعنی د نومبر پر 28مه به د غونډې مشر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي.
کومر دل چې ټاکل سوی را روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیوا شهر کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. د جنیوا د غونډې پر اجنډا سربیره پر دغه مسایلو هم خبرې کیږي. د وچکالی پر مهال د خوراکي موادو او نورو اسانتیاو برابرول، د افغان شوز لپاره مسلکي روزنه، البته په بیلابیلو برخو کې د کډوالو رستنیدل او په ټولنه کې د هغوی ادغام او د خصوصي سکتور پیاوړتیا. د دې غونډې په څنډه کې به د فساد پر وړاندې د مبارزې، بشري حقوقو، د نفوس د احصایې، د سیمې د اتصال او د سنور مسایلو باندې هم بحث وسی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری د حمله په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو لپاره دسیسه ده. د پاکستان پولیس ویلي چې درې مشکوکې انتحاري حمله کوونکي چې په کراچي کې د چین پر قونسلګری حمله کوله، مخکې تر دې چې هغوی د قونسلګری ودانۍ ته ننوځي ویشتي او وژلې دي. فرشته جلالزی دا موضوع تعقیب کړی. په سټوډیو کې د فرشته جانې په کراچي کې د نننۍ حمله جزئیات نور څه دي تر دې شی
به اوریدونکو ستړمو سي سالي. د پاکستان ټلویزیونونه وایي چې په کراچي کې د نن حمله څخه ورسته د کلفټن په سیمه کې چې د چین قونسلګری هلته ده د سپکې چاودنې غږرویدل سوی دی. د پاکستان د ټلویزیونونو په حواله په دغه سیمه کې دود لیدل کیږي، یعنی داسې انګیرل سوی چې ښایي هلته انفجار سوی او تر هغه وروسته اور لګیدلی دی. د یادونې وړ ده چې د چین قونسلګری د کراچی په کلفټن سیمه کې ده چې کلک امنیتي څارنه کیږي. د کراچی د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالانو ته ویلي چې وضعیت اوس د دوی تر کنټرول لاندې دی او درې سره حمله کوونکي ټول وژل سوي دي. عامر شیخ ویلي چې حمله کوونکي حتی ونتوانېدل چې د قونسلګری ودانۍ ته ورننوځي. د کراچی د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکو هڅه کوله چې د ویزې برخې ته ورسي د قونسلګری، خو مخکې تر دې چې ورننوځي له امنیتي ساتونکو سره یې نښته سوې ده او په دغه نښته کې دوه پاکستاني پولیس هم وژل سوي دي. عامر شیخ ویلي چې له حمله کوونکو سره لاسي بمونه او د انتحاري حملو ځانګړي واسکټونه هم وو، او ویلي دي چې له حمله کوونکو سره په موټر کې چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي.
فرشتجانې په کراچۍ کې وخت نا وخت غلچکي بریدونه زیات کېدل، آیا د حملې مسؤلیت دغه وروستۍ حمله چې سوې ده تر اوسه چا منلې او څه ویل کېدی چې چا به دا حمله کړې وي؟
هو، لکه څنګه چې تا وویل، کراچۍ د پاکستان یو ستر صنعتي ښار دی. دا د پاکستان د صنعت او تجارت زړه دی. په دې ښار کې له کلونو راهیسې فرقهیي، سیاسي او مذهبي کړکېچ دی او زرګونه کسان تر اوسه په دغه ښار کې د سیاسي او دغسې نورو فرقهیي اختلافاتو قرباني شوي دي. چاودنې او حملې وخت په وخت کېږي، خو د چین پر قونسلګرۍ د دغې نننۍ حملې مسؤلیت په پاکستان کې یوې ډلې چې د بلوچستان د ازادۍ پاوځ ځانته وایي، بلوچستان لیبریشن آرمی، دوی اخیستی دی. د بلوچستان لیبریشن آرمی ویاند جهان بلوچ رسنیو ته ویلي دي چې دوی حمله کړې ده او دغه درې کسان چې په حمله کې یې لاس درلود د دوی وګړي وو.
د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي د دې حملې په تړاو؟
ولکه مخکې چې تا وویل، د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه حمله غندلې ده، واضح ده او ویلي دي چې په دې اړه باید څېړنې وشي. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو لپاره یوه دسیسه وه. پاکستان د چین د سترې سیمه ییزې پروژې یو کمربند یوه لار چې د ورېښمو د لرغوني لارې پر نظر جوړیږي یوه مهمه برخه ده. د چین حکومت پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې او د ګوادر بندر یو ستر مثال دی. خو د پاکستان صدر اعظم د غوښیانو ته اشاره کړې، ویلي دي چې دا د دوی د اړیکو د خرابولو لپاره یوه هڅه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن سهار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د قونسلګری ټول کارکوونکي مسؤول دي.
دا یو ښه خبر دی چې په قونسلګری کې څومره هم د چین سره تعلق لرونکو کسانو کار کوو چې شمیره یو ویشت ده، ټول محفوظ دي او خوندي ځای ته رسولی شوي دي. په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې سره موږ په تماس کې یو او په چین کې هم زموږ سفارتخانې ته ټول معلومات ورکړی شوي دي چې د یاد ملک د بارنو چارو وزارت سره یې شریک کړي او هغه قوتونه چې نه غواړي چې په پاکستان کې امن او قلاري وي او غواړي چې دا ملک په معاشي توګه ترقي ونه کړي، نو نن هغه کسان زموږ امنیت تی اهلکارانو خپل منطقي انجام ته ورسول.
صالح، یو لنډ خبر چې اوس راغلی هغه په پاکستان په ارتباط ده، چې په کراچی کې تر نننۍ حملې وروسته په خیبر پښتونخوا کې په اورګزیو کې حمله وسوه او په دغه حمله کې 12 تنه وژل سوي او 6 تنه زخمیان سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو مشر طاهر علي اوس رسنیو ته ویلي چې د حملې زیات قربانیان شیعه‌ګان دي.
ډېر مننه له فرشته جلال زید څخه مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچۍ کې د چین پر قونسلګری د حملې په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو په هدف یوه دسیسه وه.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
او مننه چې په دې خبرونه کې تر دې شیبې را سره یاست. په پنسن کې د غرمې 12 بجې او 24 دقیقې کېدونکې دي. لورزګان څخه کندهار ته تلونکي ناروغان د لارې د خرابوالي له کبله د سفر په اوږدو کې کله نا کله د مرګ ښکار کیږي. دغه لاره چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړې دیژمنې کوي، خو لا هم کندو کپاره پرته ده. صادق رښتینی راپور لري.
لکندهار روزګان ته غزیدلې عمومي لارې طالبانو د تیر درو کلن رئیس د مسافرو او دولتي چارواکو د تګ راتګ پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 10 کیلومتره فاندازا یو بل فرعي لارې جوړ کړي، خود اساسي جوړولو په موخه کار د ناسرګندو دلیلونو لامل تر هر ځل په لیدو ورسته ډیر ژر درېدلې دي. له روزګان کندهار تر راتلونکي مسافر وایي د لارې ډیره برخه خراب پیچلې او د ځن لامل ډیر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. د لارې د خرابوالي ترڅنګ له مسافرو سره د پولیسو ناسم چلند یو بل ننګونه ده چې سفر ته یې ویرونکې بڼه ورکړې.
مسلمانۍ لار نه ده پر هره پوسته باندې مرا ګرځي که دشکره نه وه 1500 روپۍ راکړي 1000 روپۍ راکړي
مصرف دولت مر سره کم چې همکاري کړې دا نور مریضان خو پر دې لا راځي هغه خو اجل مریضان خو را رسېږي نه هغه خو هلته مري.
د کندهار د ټولګټو اداره د دې لارې د نه جوړېدو لامل په مرکز پورې تړي. د دې ادارې رئیس انجینر محمد صابر احمدزی یو ځل بیا د پخوانیو ژمنو په دوام موبایل تر دې مهاله 14 کیلومتره سړک جوړ کړي او پاتې کار به په دوو میاشتو کې ترسره کړي. د احمدزی په خبره 10 میلیون افغانۍ لګښت یوازې د دغې لارې ترمیماتي چارو ته بسنه کوي.
وزارت لخوا وزارت مالی لخوا دا منظور شوی و سمتال صفانه سه کار روزر لید نه میلیون مصرف شوی یه 20 میلیون افغانی پاتی دیم اکثرا سه غم دا تدارکاتی چار لکه سمان سه بیادوان اکرا اغام خلاص سوی دی اغام انشالا مک به مصرف کو سه دی پلچکو ندی مابرو ندی او بعض جوی که استناد دیوال نغواری سه اغام انشالا مصرفو.
په این حال که دا کندهار مرستیال والی عبدالحنان منی بایی دا زلب دا دی لاری دا جوڑولو او امنیت چاری په جدي توګه څاري.
موږ په یو ډیر کلک عزم باندې او دا مو اراده کړې ده چې د خپل ولس لپاره دا سړک جوړ شي. موږ به هیڅ نوه سالنګاري په دې کې ونه کړو خو ځینې وخت تخنیکي ستونزې دي هغه په وجود راځي چې د سوخ رئیس دا سړک ولاړو نو موږ انشاءالله ولس ته ډاډ ورکړو چې خپل نهایي کوشش به کوو چې دغه پروژه تکمیل کړو.
د کندهار روزګان لوی لار نه یوازې د خرابوالي له امله د مسافرو لپاره په یو کړاو بدل شوی بلکې یو شمیر مسافر د پولیسو د ناسم چلند څخه هم شکایت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د لیوال په نامه اوریدونکو له پکتیکا په خپل سیمه کې لیکلي د انتخاباتو ابتدایي نتایج ځنډول په دې دلالت کوي چې د ولس رایې ته حکومت اړتیا نه لري. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي پر اورانوس هوټل ځن وژن کې برید ځکه د طالبانو کار دی چې دوی نه غواړي د سولې خبرې داسې ترسره شي چې د ګاونډیو ګټې پکې تر پښو لاندې کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اریوبه لیکلي باید د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وسي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه پر همدې موضوع لیکلي د ملکیانو وژنه غندو له حکومت څخه د هیله کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر په خپل سیمه کې لیکلي د لوګر په بازارونو کې د ګازو قیمت په دې وروستیو کې جګ شوی دی، باید حکومت توجه وکړي چې د خلکو اقتصاد کمزوری دی. قدیر خان تکین لیکلي د افغانانو د لسیزو کړاوونه د کلونو دردونه د نړۍ پر مخ تر ټولو ځورېدلې طبقه دغه ستر او لوی ارمان لري چې ثبات او سوله ده. عزیز الرحمن له ننګرهار په خپل بل اسمس کې لیکلي د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې په راتلونکي نوي کال کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې د هیواد راتلونکی په زده کړې پورې تړلی دی. رومال د کونړ ولایت څخه لیکلي د نجیب په حکومت کې د وخت مجاهدینو ویل چې روسان دې ولاړ سي امنیت راځي، اوس طالبان وایي امریکایان د ولاړ سي امنیت په خپله راځي. سراج الدین سراج الحق سراج د کونړ ولایت له مڼوګي ولسوالۍ څخه لیکلي له تیرو اتو میاشتو راهیسې ایم ټي این مخابراتي شرکت خپل ستنې یا پایې بندې کړي، هیله ده چې چارواکي دغه ستونزه حل کړي. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني دې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې په اوسني معاش د یوه کور ګزاره هم نه کیږي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي چې د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونه په ثبتي بڼه د ازادی رادیو په ویب سایټ کې پیدا کړئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادی رادیو په فیسبوک کې خپل پاڼه لري. تاسو هم کولای سي چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي او په بحثونه کې برخه واخلي. د فیسبوک پاڼې ادرس مو دی facebook.com/azadiradio.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زمرایا زما حق په همدې خبرونه کې خبريږي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل سي، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوي شکایتونو د شي څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی او د کابل او شمال ترمنځ لویه لاره یې تړلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون داسې وښوده چې شایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر کونسلګرۍ یې برید کړی و، هدف ته تر رسېدو مخکې وژل سوي دي. د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوي ویډیوي تصویرونه خپاره کړي چې ویل کېږي د مارچ په میاشت کې د سالسبري په ښار کې پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو څرګنده کړي چې د دې هیواد د اساسي قانون بدلون په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لپاره یو ستراتیژیک هدف دی او مسکو ته جدي پیغام ورکوي چې اوکراین خپل تګلوري په خپله وټاکي. زما رایه زما حق.
د میزان د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لومړنۍ نتایجو اعلان ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د قوس په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو نتایج اعلان سي او په تدریجي ډول به د نورو ولایتونو د رایو نتایج هم اعلان سي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 104 او یا محلونو رایې باطل اعلان کړي او ټینګار کوي چې ممکن د یو شمیر نورو محلونو رایې هم باطل اعلان سي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسیون منشي ابویان علي رضا روحاني د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو له بیا شمیرلو وروسته به کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. هغه وایي ټولې قضایاوې چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل سوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان سي. ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت سوي چې تر اوسه د 1500 شپږ قضیو په اړه تصمیم نیول سوی. علي رضا روحاني وایي 119 قضیې چې جرمي بڼه یې درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سوي او همداشان 104 محلونه چې په اړه یې شکایتونه موجود و باطل اعلان سوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو سوال لس انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس ترلود له دندو لرې سوي او نغدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا چړل کله قانون او طرز عملونو او همدا شان له معیارونو سره سم نه وي د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همدا شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې 1000 مرکزونو کې رایه ورکړې چې د یو شمیر مرکزونو په اړه شکایتونه موجود وو. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس د انتخاباتو د شفافیت لپاره د ځینو شکمنو محلونو رایه باطلول یو ښه اقدام بولي، خو په دې برخه کې په جدیت ټینګار کوي. یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسیون باید د کاندیدانو له لوري ثبت شوي شکایتونه په غور سره وڅېړي.
د شکایت کمیسیون سره مې هیله ده چې نور په دغه بحث کې جدي اوسېږي او هغه معلومات او اسناد چې دوی ته وړاندې کېږي د کاندیدانو لخوا نه هغه په جدي ډول باندې وڅېړي.
که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه ډاډ ورکوي او وایي چې که د دوی په څېړنو کې کومه درغلي معلومه سي په اړه به یې تصمیم نیول کیږي او که جرم وي عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي کیږي. درنو دوستانو، راپور مو واورید دا چې عام خلک د نتایجو د اعلان د ځنډ په اړه څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
عبدالله د کندز ولایت اوسېدونکی، قرار و چې په نسم د عقرب کې دغه د ټاکنو نتایج معلوم سي، خو بیا دوه ورځې وځنډېده. نو دا دوه ورځو کې مې اعلان نه شو. زموږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هیله همدا ده چې زر تر زره دغه ټاکنې او نتایج اعلان کړي.
ګورو سي واقع د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ سي، که بیا تقلب سي او پخوانی هغه تکرار سي، خلک شاید جکس بیا مظاهره وکړي، هغه وکړي بیا به د وطن یو بحران بل منځته راسي.
دا ځل باید په شفافه توګه باندې دا کار وسي. که غیر لغه نه د شفاف په توګه باندې ونسي، نور خلک په اخر هغه ته راغلي امکان لري سي ډېر لوی پاسونو بعضې غټ هغه عکس العمل سره دی مقام
له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوي و چې د ولسی جرګې د رایو لومړني نتایج د عقرب په 19مه نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه کار د قوس دویمې ته وغځاو. له ژمنې سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم ونتوانید چې په همدې موده کې د ټولو ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي. دا چې ستونزه څه ده، ولې کمیسیون په بیا بیا ژمنې ماتوي، او د دغې پروسې اوږدوالی به د انتخاباتو په شفافیت څومره اغېز ولري، په دې اړه مو بحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او مدني فعال ارشاد رخان میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له حق پرس نه پیلو، تر اوسه د انتخاباتو کارونه څومره پرمختللي دي؟ که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړی.
د درو دیرشو ولایتونو نتایج د ډلبندۍ مرکز ته رسیدلي دي.
یعنی که دوه دیرشو وای د ټولو ولایتونو؟
بالکل، چې په هغه کښې کابل هم شامل دی. د ډلبندۍ مرکز سیستم ته داخلیږي، ډاټا انټری کیږي، په دې برخه کې د لسو ولایتونو کارونه تر ډیره بریده پورې خلاص شوي دي. یعنی 95% اته 90% نه 90% کارونه د لسو ولایتونو پر تمامېدو دي، چې د ډلبندۍ د مرکز کارونه تر ډیره بریده پورې هغه تشویشونه چې د ملت سره وه، چې تور او سپین باید جدا سي، تقلبي رای باید جدا سي، حقیقي او غیر حقیقي خیالي ارقام، دا ټول د ډلبندۍ په مرکز کې تشخیص کیږي او
داخلي
راتلم. دې موضوع ته د دې ترڅنګ موږ بله شبکه ایجاد کړله چې د بایومیټریک عمومي شبکه او سرور دی. د هغه تر 60,000 اضافه بایومیټریک ډیوایسونه یا وسیلې چې د هیواد په سطح په 28م او 29م د میزان او په 15م د عقرب په کندهار کې استفاده وسول، دغه ډیوایسونه د داخلي انټرنیټ په ذریعه د سرور سره وصل شوي دي، چې تر اوسه پورې تقریبا 2.4 میلیون ته زموږ معلومات رسیږي. یعنی 2.4 میلیون معلومات د بایومیټریک د وسیلو څخه انتقال سوي دي عمومي سروار ته. عمومي سروار بیا دا تشخیصوي چې کوم افراد تکراري دي، کوم افراد د استیکر کوډ یو مرکز دی، اما رایه په بل مرکز کې استعمال کړي ده.
تاسو یادونه وکړه دومره میلیونه د ډیټا داخله سوي ده، څومره تکراری رای راغلی دلته؟
د د سروار فیدبیک یا د کار اخیری انجام هغه داسې وی چې کله موږ ټول ډاټا سروار ته داخل کړل ټول ډیوایسونه پیلن وصل دي کله چې ټول ډاټا پروسس یا واغه انتقال سي دغه خوروسته موږ ته سروار یو غړچنګ په لاس راکړي د خپل معلوماتو پر اساس چې څومره ارقام په دې کې تکراری و څومره کسان تقلب ته لار زمينه سازي کړي و څومره استیکرونه کودونه د یو مرکز و رای په بل مرکز کې استعمال شوی
دا سیستم کله خلاصيږي پاتې ورسېږي
دا سیستم تر دوم د قوس مخ کې به دا سیستم پاتې ورسېږي یا یو ورځ یا دوه ورځې موږ امید لرو چې د احیانن په د دوه درې ورځې کې د دوه دیرشو ولایتونو کار پای ته ورسیږي او همدارنګه یوازې کابل پاتېږي چې هغه پر لسم د قوس باندې د کابل ابتدایي نتایج هم سیستم ته ټول داخليږي او موږ ابتدایي لیست لانو یو شی چې د یادولو وړ دی د ټاکنو په خپلواک میسون باندې د کار حجم بې نهایت زیاتې په عین وخت کې درې ماموریت کمیسیون مخته
بیا ورسته راځي دغه موضوع ته لغان صاحب تاسو د حق پر صاحب خبرې واوریدلې اوس کرا سوی دوی کارونو ته انتخابات تر سره کړل البته ستونزې موجودې وي اوس یې کارونه په مخ روان دي تاسو هم دغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کارونو ته چې پایلو ته نږدې شوي دي څنګه یې دا کارونه ارزوئ
د باندې متاسفانه فضا د بې باورۍ ورځ تر بلې جدي کیږي خاصتا نتایج ولې ځنډیږي د سیاسینو په منځ کې د ولس په منځ کې کومې خبرې کیږي د حکومت کوم مشاور کوم چارواکی د چا سره ویني د کمشنرانو په اړه کومې داوی کیږي خپل په کمیسون کې خپل منځي اختلافات په کومه سطح دي د کابل انتخابات چې مرکز او دلته د کمیسون بیخي په اصطلاح تر ځنې لاندې د دغومره درغلې او د دغومره شکایتونو سره د انتخاباتو شول په مجموع کې د انتخاباتو د پروسې په اړه متاسفانه هغه کوم باور چې باید د خلکو موجود وي هم د ځن د کارونو هم په دې اړه چې کوم خپل په کمیسون کې د نن سومره فضا مختلفه ده سومره د ناندریو خبرونه اوریدل کیږي دا د ولس باور ته زیان رسېو کمیسون په دې کې مسول ده د حکومت ترڅنګ چې په حکومت باندې هم تورونه لګول کیږي چې باید د ځواب وي
خپل صاحب تاسو د کمیسون په داخل کې د غستونزې مشکلات رقابتونه سیالي منی
شاب کله چې تاسو په جریان کې یاست وکمشنران د دې ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په مخه باندې بیای وکمشنران ودید گاوی لري نظریات لري او همدارنګه د دوی تحصیلي درجه هم تفاوت کوي کله چې یو تصمیم نیول کیږي هر یو خپل نظر وایي هر یو خپل تدګا وایي اما د پریکړه یا تصمیم نهایی کول هغه په اکثریت رایو باندې دی یعنی و کمیشنرانو څخه کڅلور کمیشنران یو موضوع ته یو فیصله ته موافقه رایه ورکي اغه نه هی کیږي د درو کمیشنرانو چې هغه غیر موافقه رایه ورکي دغه خبر دغه فیصله هغه کسان کوي چې اکثریت رایه ولري تر ډیره بریده پوری د ټاکنو خپلواک کمیسون هغه دیموکراټیک په ځا چې بیرون جوړ کړي د ملت لپاره په داخل د کمیسون کې هم د دیموکراتیکی پزات څخه استفاده کوي یعنی هر کار
ګوره قوانین موجود دي طرز العمل نسته معیارونه نسته باید طرز العمل د قانون مطابق کار وکړي نه په خپل خواخه
افغان صاحب کله چې یو فیصله کیږي ځین نور مهم مسائل د ټاکنیز نظام په اړه باندې فیصله کوي په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون او د دې ترڅنګ د ټاکنو قانون ټول وځي قوانین چې په افغانستان کې موجود دي د دغه ټول قوانینو په نظر کې نیولو سره فیصله کیږي یعنی کله چې په یوې داري جلسه کې چې هغه د فیصلو جلسوي په غزا کې حقوقي مشاورین او حقوقي رئیس ناست وي
یعنی بحث ته بیا برته اخر ته چې تاسو ولایتونو ته لګلې وي د لپاره چې تاسو بیا چیک سی او بیا شمیرلو کې مرسته وکي مرکز تر رسیدلې دي
ټول محافظتي خلطې مرکز سره رسیدلې دي. البته یوازې د پراولایت چې کله یو چرلک په پراولایت کې سکوت کوي، زموږ 50% اساس مواد منځزي، مګر خوشبختانه چې په هغه 50% موادو کې زموږ د نتایجو پورمې کاپیانې په ولایتي دفتر کې موجودې وي. دوباره موږ هغه اساس مواد ولایتي دفتر څخه انتقال کړل و مرکزی دفتر ته. د درو دیرشو ولایتونو د کابل په شمول ټول اساس مواد چې پاغه کې محافظتي خلطې دي او په محافظتي خلطو کې ژورنالونه دي، د نتایجو اوراق دي او د دې ترڅنګ لیست رای د هندګان دي، دا ټول خوشبختانه مرکزی دفتر ته ډېری ورځې مخکې انتقال شوي دي او ټولې فورمې تر پروسس لاندې دي. او په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې هغه زمان او هغه نیټه چې ملت ته اعلان کړی ده، رسنیو ته، سیاسي احزابو ته، مدني ټولنو ته، د څار بنسټونو ته په هغه ژمن سي او ولایتونه افتایي نتایج اعلان کړي.
رغان صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون د یو شمېر رایو د بیا څېړلو پریکړه وکړه. دا بیا شمېرل له شفافیت سره مرسته کوي کنه؟
دا ښه کار دی، خو اراده پورې اړه لري چې ولیدل شي چې په یو ښه نیت باندې دا کار شوی.
ځینې کاندیدان شمېر را شمېرل سوي، تاسو ورنه د نظر بنسټ په توګه یا د مدني فعال په توګه څارنه کړې ده؟ کارونه سم روان دي
په ځینو برخو کې؟ ښه دي، په ځینو برخو کې شکایتونه شته. مثلا د کابل مثال ډېر په رسنیو کې میادېږي او دا تر ټولو هغه بارز مثال کېدای شي، ځکه دا مرکز دی. په نورو ځایونو کې کېدای شي د امنیت او د لریوالي او د چیشي په دلایلو یا په پلمو باندې یو خبره توجیه شي. دلته متاسفانه هغه ګمارنې په داسې شکل شوی وي چې په هره سیمه کې د هماغه زی د زورواکو د بانفوزه خلکو اثر رسوخ په ګمارونو کې و. اوس هم په کمیسیون کې مختلفې ډلې ټپلې خپل خلک لري او داسې اوازې حتی د مالي فساد چې خپله په کمیسیون کې دننه ځینې خلک یې مطرح کوي. د پروسې دغه د ټیکنالوژۍ د سیستم نوي کېدو که یو ډول باور رامنځته که، بیرته هغه منتقدینو ته دا خبره په خوله ورکړې چې وایي یو نوی پروسه چې هغې سره د خلکو او د کاندیدانو د دوی اشنایي کم وي، په دې کې بیرته هغه د تقلب او د لاسوهنې امکان هم زیاتېدای شي.
یو ویره بله هم شته، نتایج لومړني نتایج د انتخاباتو په ورځ اعلان شوي دي، یعنې دوی سره خپله هغه ډیټا موجوده ده. دغه بیا شمېرل فساد ته لاره نه هواروي؟ د چا لاسوهنو ته لاره نه هواروي؟
د ځینو سیمو نه متاسفانه د ډېرو ارقامو د تغییر و تبدیل راپورونه شته چې په هغه ورځ د کاندیدانو ناظرینو چې کوم هغه ارقام اخیستي هغه د وروستنیو ارقامو سره د بیا شمېرنو سره ډېر تغییر پیدا کوي. په دې اړه باید داسې یو میکانیزم موجود وي چې که څوک حق غوښتنه کوي هغې ته باید قناعت ورکړل شي او کمیسیون باید دې ته آمادګي ولري.
اکبر صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو شمېر محلونو رایې باطل اعلان کړې. څو ورځې وړاندې یا تېره ورځ چې ما دوی سره خبرې وکړې، دوی ویل چې ممکن د نورو یو شمېر محلونو رایې هم باطل اعلان شي. تاسو دوی سره دغه مواد شریک کړي دي؟ دوی در سره دا مواد شریک کړي دي؟ د کوم اساس باندې دغه محلونه دوی باطل اعلان کړل؟ شکایتونه موجود وو که نورې څه ستونزې؟
شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د څلور نویم مادې په اساس د انتخاباتو د قانون دوی کولی سي چې ځینې مرکزونه او محلونه چې په هغه ځای کې ګسترده او په ډیر زیات ډول باندې تقلب سوی وي، فساد سوی وي او د دې تر څنګ هغه مهندسي سوي، د یو چا په نپه باندې استعمال سوي، په دې برخه کې د ټاکنو د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون کولی سي چې هغه محلونه او یا مرکز زونه باطل اعلان کی. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون
د ټاکنو
بالکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوسمې مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې دا چې د ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت په هیواد کې په غاړه لري، نو په دې اساس باندې کله چې د نظارت کلمه راځي، یعنی د ټول انتخاباتي نظام د نظارت مسؤلیت او مکلفیت د اساسي قانون لمخې د انتخاباتو د کمیسیون کار دی، نو هغه محلونه او مرکزونه چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون یې باطل اعلان کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو یګانه ارګان د نظیر په حیث باندې دغه محلونه او مرکزونه تر بررسۍ لاندې نیسي، چې آیا رښتیا هم دلته تقلب سوی و، مهندسي سوی وه، د یو چا په نپه باندې دا یو محل یا مرکز استعمال سو؟ که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه مرکز یا محل باندې شک او ګمان پیدا کی، تردید پیدا کی په دې برخه کې، د وضاحت خوښتنه د شکایتونو د کمیسیون څخه کوي؟
رغان صاحب، په سختو حالاتو شرایطو کې خلک راووتل، رایه ورکړې، مرجوب لم واوختله، بریدونو زیاتو، څومره مهمې دي د خلکو رایه چې باطل اعلان نشي، دقت دلته موجود؟
متاسفانه په دې برخه کې هم تشویش ته دغه تشویش که زوایم دا ټوله ملامتی کمیسیونونو ته نه راجی کیږي، سره له دې چې دویم په دې برخه کې خپل هغه د ملامتۍ فیصدي لري. زموږ متاسفانه ټول هغه سیاسي فضا دومره خرابه شوې ده چې حکومت په خپل برخه کې کوشش کوي چې پارلمان په خپل واک کې راولي، د خپل سیاسي اهدافو لپاره خپل کسان په ځای کې، اپوزیسیونی ډلې په خپل پم دې برخه کې هڅه کوي، مافیایي ډلې په خپل کوشش کوي، زورواکي هم کوشش کوي، ټول سره داسې لاس یو کړه ده. متاسفانه چې د انتخاباتو ملي پروسې ته چې دا زموږ د خلکو یو مسلم حق ده، قانون حق ورکړه چې خپل سرنوشت په خپل وټاکي، د خلکو د دغه سرنوشت سره د هرې خوانه د لوبي کوشش روان ده. په دې منځ کې چې ډېر مسولیت چاته د خلکو د رای د حفاظت راجی کیږي، هغه هم د انتخاباتو دوه کمیسیونونه دي، دې ته د خلکو ډېرې د هیلو د هیلې سترګې هم دي چې د دوی هغه د رایې مدافعت دي وکړي او کوي نه کې. متاسفانه په دغومره بدو حالاتو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه، بیا په ورپسې موږ د ریاست جمهوري انتخابات لرو، امکان لري چې د 2014 نه بیا د دې انتخاباتو نه بیا په ورپسې انتخاباتو کې د خلکو علاقمندي د انتخاباتو د ولسواکۍ د دغې پروسې سره ډېره کمه شي، او دا به د دې ټولو د ښیلو خواوو د خوانه یو لوی خیانت چې زمونږ د خلکو سره کېږي، د دوی قربانیو ته بې حرمتي کېږي، او دا به یو تاریخي مسؤلیت وي. خدای دې وکړي چې په دې کې پاتې رانه شي.
حق پرست صاحب، د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې نږدې 90% د انتخاباتو کارونه مخکې تللي دي، په داسې حال کې چې ډېر کمې ورځې پاتې دي د نتایج اعلان ته. آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس هم ژمن ده چې په خپله وعدې ودرېږي او په ټاکلي وخت باندې دغه نتایج اعلان کړي؟
لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، په دې کې شک نشته چې حجم د کار د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ډېر دی.
وخت تاسو ګوره، تقریبا میاشت وخت موږ تاسو ته.
بالکل، دا د هیواد سرنوشت دی، او تاسو پوهیږئ چې ولسی جرګه یو مقننه قوه ده او ډېر مهم بخش دی او بدنه ده د دې هیواد. نو ځکه تر ډېره بریده پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې عدالت او شفافیت تامین سي، او په دې برخه کې موږ ته هم د نتایجو د اعلان کیفیت مهم دی او هم سرعت راته مهم دی. ما مخکې هم اشاره وکړل چې درې مهم ماموریتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پیلن مخ ته بیایي. لومړی ماموریت د دې ټولو معلوماتو داخلول دي سیستم ته او دغه اعلان دی. دوهم ماموریت په 28 د میزان او په 29 د میزان او په 15 د عقرب چې موږ په ټوله هیواد کې د ولسی جرګې ټاکنیز نظام تطبیقوي، د دې ټاکنیز نظام بررسي، تحلیل، تحقیق او یو متعالیه ده چې موږ هغه د مدیریتي د زوب نکات یا تخنیکی مشکلات او یا هم نور هغه د قوت په نکات باندې موږ بدل کو. دا دوهم ماموریت. دریم ماموریت چمتووالی دی د ولسمشری ټاکنو دپاره، یعنی په عین وخت کې دریم ماموریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخته بیایي. یو شی چې بیا زه تاکید پر کوم، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم کیفیت د نتایجو ورته مهم دی او هم سرعت. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش دا کوي چې هغه فلټرونه او تدابیر چې هغه عدالت راوستلی سي، شفافیت تامینولی سي، او د ټوله ملت غوښتنه ده، د سیاسي احزابو، د مدني ټولنو، د څار د بنسټونو او د رسنیو، چې هغه ستونزې او مشکلات چې موږ په 28 او 29 د میزان درلوده په هیواد کې، د هغو جبران باید د نتایجو په اعلان کې وسي، او هغه تدابیر او فلټرونه باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیق کړي چې موږ وکولی سو تور سپین سره جدا کو، موږ وکولی سو خیالي ارقام جدا کو، غیر بایومیټریک چې رای استعمال سوي هغه جدا کو، تقلب ته چې زمینه سازي سوي هغه جدا کو، یعنی داسې نتایج اعلان کو چې د ټوله ملت لپاره د تایید وړ وي.
رغان سپ داس حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د میزان پاتويشتم او نهويشتم همدارنګه د اقرا په شپږ پنځمه په انتخاباتو کې ستونزې مني، تاسو معلومات څه ښایي؟ یعنې دغه ستونزې د ولسی جرګې انتخاباتو کې موجود دي، د جمهور ریاست په انتخاباتو کې موجود نه؟
متاسفانه هغه به تر دې لا ډېرې ستونزې ولري، ځکه د
ولسی جرګې موجود یعنی ولې به
یا خو کمیسون متاسفانه هغه ډول تمه چې ځنه کېده په هغه ظرفیت کې کمیسون نه ده، هم د خپل د کمیسون په اړه کېدای شي د شکایتو د کمیسون نظر ته
مراجعه جبران.
یا خو وخت ډیر کم پاتې د ریاست جمهوریت د انتخاباتو لپاره، قانون مهم ده خو بیرته د انتخاباتو کیفیت هم مهم ده. زه د پارلماني انتخاباتو د نتایجو د اعلان وروسته وضعیت هم په تشویش کې، ځکه مونږه کده د دینه د ورمخ کې پارلماني انتخاباتو کیسه یاده کو چې هغه ډیر په لانجو په ناندریو باندې پارلمان کار څومره د خند او ځن سره مخ شو، په دې کې هم متاسفانه چې اوس وضعیت د هغه وخت په نسبت نورم ډیر حساس ده، ډیر پیچلی ده. دا هم کېدای شي د آینده انتخاباتو په وخت تر سره کېدو په کیفیت باندې اغیز ولري. اعتراضونه دې ته خو به کېدای شي د حکومت یا د کمیسیون غومره پام نه خو زورته تشویش لرم چې په کمیسون هغه کار صحیح هم یم اعتراض ور باندې کیږي، او که صحیح نه خو بیا بیخي ډیر اعتراض ور باندې کیږي. او د وخت د مخینه زفکر کوم کمیسون کې به د غومره ظرفیت تدیره خوشبینی موجوده نه چې هم دغه انتخاباتو نتایج مدیریت کی هم ورپسې په دومره لږ وخت کې چې سیاسي فضا هم ډیره خړه پړه د نوري خبرې روانې دي، دوی دی وکړه شي د ریاست جمهوریت هغه ډیر سرنوشت ساز او ډیر د مشکلاتو نه ډک انتخابات تر سره کی، ځکه د سیاسي ګوندونو د معترض ګوندونو او د زنو ډلو یو شرط دا ده چې د پارلماني انتخاباتو نتایج قابل قبول نه وي، دوی په دغه کمیسونونو باندې آینده د ریاست جمهوریت انتخابات تر سره کول نه غواړي. دا متاسفانه ډیر وضعیت پیچلی کړی دی او خلکو ته د تشویش وړ شین دی.
خبر صاحب کده بحث راټول کو را جمع کو، د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخابات نتایج لمړني نتایج البته په خپلواک اعلان نوي، او د جمهور ریاست انتخابات لپاره د لپاره چې ستونزې د تیر انتخاباتو کې په جبران سي څه کول پکار دی او څه پلان نه لري؟
سر په دې کې شک نشته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معجزه نسی کولای، یعنی ټول اکشار چې په دې هیواد کې موجود دي او شتون لري او هغه پر دغه ډیموکراتیک پروسه کې رول لري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون جدن د دوی څخه غوښتنه ده او پیشنهاد دی دوی ته چې د دې کمیسیون سره په مختلفو ارسو کې مرسته وکړي، هم د تبلیغاتو په برخه کې او هم د باورمندۍ په برخه کې. د
مسؤلیت د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي، خلک باید مرسته وکړي.
شه ما ویل ک موږ یوازې دا پړه او موږ یوازې دا مسؤلیت د درون مسؤلیت یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته پریږدو. زه فکر کوم په دغه سیو چالشي او ځکه د هیواد چې امنیتی تهدیدونه ډیر لوړ وردی او هم د دې ترڅنګ د خلکو د آگاهی سطح ډیره کښته ده، او د دې ترڅنګ دیموکراسي او نوی پدیده ده، نو ځکه تر ډیره بریده پوری ستونزې او مشکلات یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه سیاله ولای. تر ډیره بریده پوری زه فکر کوم کچيري سیاسي عذاب چې د دیموکراسي په وجودي فلسفه کې ډیر مهم رول او نقش لري، او د دیموکراسي ستره ماده ستون هغه ټاکنې دي، په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره وژه پروژه کار وکړي، او د څار بنسټونه مدني ټولنې او همدارنګه رسنۍ او په کل کې ملت تر ډیره بریده پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل ټولو عمراتو کې کامیاب کیږي او بریا خپل کوي. زه بل نکتې ته چې اشاره کوم او پر دې ټینګار کوم، هغه دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوس سیم مادی پر اساس باندې د ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت کوي او په دې برخه کې د هیڅ فشار ته او همدارنګ زور ته او د مداخلو ته اجازه نه ورکي. هغه پایلې د ټاکنو خپلواکه میسون غواړي اعلان کړي چې هغه د ملت غوښتنې او ملت د یو امانت په شکل باندې خپل رای هغه اهلو کسانو ته سپارلې چې د دوی انتخاب وي. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواکه میسون جدي کار او تلاش کوي دا چې ورسته کوم کسان چې دا ډیموکراټیک پروسه نه مني، دا نتایج نه مني. زه فکر کوم د ډیموکراسۍ د اصولو څخه سرغړونه ده او د دې سیاسي نظام پر وړاندې باندې بغاوت دی. د هغو سره باید حکومت جدي برخورد بیا.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست د چارو کارپوه مدني فعال ارشد رغان له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې. د خدای په امان.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.